احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه شی چری. وړاندې مو په خبرونه کې په کندوز کې د جماعت د نننه د نننۍ چاودنې له وروستیو جزئیاتو خبرو.
ماشومان هم تقریبا یو لسوه اته کاله پورې ماشومان هم دي کې غټان هم ځوانان هم مشران سپینګیري مو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالی وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شغیدلې.
فوزی مشرولۍ سره هم امکان شته چې وینډ شرمن ورسره ملاقات وکړي.
طالبان د تاشکند له لوري د ډاټ خبر ورکوي. تر هر څه مخکې خبرونه هیلې اسد وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرټکی، کندوز ولایت کې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبري کړي او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سره کل دوا خبري اعلان دي. ولسی خلکو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده. دا چاودنه د کندوز ښار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوې. د چاودنې د څرنګوالي په اړه جزئیات ډیر نشته، خو راپورونه وایي چې پکې لسګونو ولسی خلکو ته مرګ ژوبل وخت ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی د فرانسې خبری اژانس سره خبرو کې چاودنه تایید کړې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغو بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وي د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادواو په ایستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې دا منطقاو د راوستلو ترڅنګ د ټولو افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډ شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. میرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل ترڅو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. له دې مخکې د امریکا سفارت د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار کارموید یوسف سره د هغې د بیگانه لیدنې په اړه یوه لنډه اعلامیه خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراینه امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بیلابیلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دي چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا هم شوی چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یو امریکایي هیلیکوپټر هدف ګرځولی و او نسکوره کړی ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټاورا امریکایي ژورنالیسته ماریا رسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکې بلل شوې دي. دا جایزه په فلیپین او روسیه کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره رسا او موراتوب ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس بریټ ریس اندرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل:
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری موراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د ډیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخې دا جایزه د نړۍ لوږې سره مبارزه کې د دوی د ښې ونډې له امله ترلاسه کړې وه. روسي خبر دا چې چارواکي وایي په روسیه کې د منشوي الکولو څخلو له امله د مړشوي خلکو شمیر ولسته لوړ شوی دی. د دې سیمې پولیس وایي چې د اورسک ښار یو اوسیدونکی چې د جمعې په ورځ په دې تور ونیو چې په خپل کور کې په غیر قانوني ډول شراب جوړول او درې نورې د سیمې په پلورنځیو کې د توزیع کولو په تور نیولی دي. د ملي تحقیقات کمیټې سیمه ییزې ادارې یوازې د درېو شکمنو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د سیمه ییز والی مطبوعاتي دفتر وایي د الکولو د څخلو په اثر د درې دشتنو د مسموم کېدو راپور ورکول شوی چې د هغو له منځه 11 تنه مړه شوي دي. له دې وړاندې راپور ورکول شوی و چې 14 کسان مړه شوي دي. په روسیه کې په کورونو کې د جوړو شویو الکولو د څخلو له امله د خلکو د مسموم کېدو پیښې عموما کېږي. په کورونو کې جوړ شوي الکول ارزانه وي او هغوی چې په پلورنځیو کې اوتکا په لوړه بیه نشي رانیولی په کور کې جوړ شوي الکول اخلي.
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. لومړی کندوز ته مخه کوو. د کندوز په شار کې د جماعت د ننه د شیاو په جماعت کې 14 مرجوب لاړولې ده او مخکې په خبرونو کې هم واورېدل. اسوسییټډ پریس اژانس وایي چې په دې 14 کې 15 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 90 تنه نور ټپیان شوي دي. له خپل خبريال څخه تازه جزئیات اخلو. ستاسو تازه معلومات څه دي؟
مننه. نن غرمال وخت د کندوز ښار د سیدآباد په کوڅه کې په یو جامع جماعت کې درنه 14 شوې ده. د سیمیزو سرچینو په وینا چې دا 14 نن 2 بجې هغه محل رامنځته شو چې لمونځ کوونکي د جمعې لمونځ ادا کوو او 14 زکه زیاته درنه وه. خو تر اوسه پر دغه 14 نویات نه دی معلوم او د مرجوب له دقیق شمیر هم نه دی معلوم. خو یوې سرچینې دنوم دینه خودلو په شاته ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه پورې د پیښې ځای څخه د کندوز او زوی روغتون ته 15 تنو کسانو جسدونه را انتقال شوي دي او د ټپیانو دقیق شمیر نه ده معلوم. بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه د مرګ ژوبل شمیر چې ده د تغییر په حال کې ده، ځکه چې ځینې خلکو د خپل ټپیان یا خپلوان چې په دغه 14 کې متضرر شوي دي د کندوز او زوی روغتونو سربیره د بې پولې ډاکترانو روغتون ته او داسې ځینې نورو شخصي روغتونونو ته هم انتقال کړي دي. خو تر اوسه پورې رسمي سرچینو د دغه پیښې د نویت او د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو خو تر اوسه پورې چارواکي ځواب هم نه وایي او د پیښې مسؤلیت هم تر اوسه پورې کمیټه له په غاړه نه ده اخیستی.
مننه. و موریدل چې د کندوز په نننې 14 کې تر اوسه پورې د ازادي راډیو د خبريال د معلوماتو لمخي 15 جسد د کندوز حوزوي روغتون ته انتقال شوه دي. دا مسله په سی تعقیبو په کندوز کې د حیات پونوم د خیریه بنسټ مسول جهان زیب سالارزی وای چې د دوی د بنسټ غړیو د نننې 14 ټپیانو ته وینه ورکړې ده. له شاغلي سالارزی به وورو چې کله د وینه ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مون خبر شو چې انتحاري شوه زخمین حوزوی شفخانی ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانی ته راغله. موږ په فیسبوک کې اعلان وکړ، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمیر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي او د وینا ورکړه. اوسه موږ حوزوی شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینا ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 پاین ده چې حساب وکړي. او څلوېښت زره سیسي، 50 زره سیسي، 50 زره سیسي موږ حساب ونه نیو، ځکه دلته حساب نه نیول کېدو. او عاجل واقعاتو خاطر وینم هغه سل خپله مسله کومک وینم هغه سل زخمیانو ته مرکوله. تقریبا 1.5 پورې زموږ غړي راغلي وینه ورکړه.
څه اټکل کول شي چې څومره کسان ټپیانو چې تاسو هغوی ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیاتو، تقریبا د حوزوي شفخانه کې تر 1.5 پورې څنګه 1.5 پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې به د روسا بیرنی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل. همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسمیم.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیان چې حالات ډېر خراب او اضطراري وو. او تر څو کې لږ څه زخمیان هغه زخمیان چې روغ وو، وضعیت لکھو نور نوی فیصد زخمیان ټول مریضان ډیر راجل کیو راجل مریضان
طبی خبر ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده نو ټول زخمیان بنارینه و کنه میرمن اونجونی هم پکې شته
ټول نارینه و جمعات کې شوې ده جمعیت منځ په محل شو ټول زخمیان نارینه و بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان و اکثر
مشمان هم تقریبا یو لته و اته کاله پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگری مو
لا شغل سالارزی په مننه چې د الحیات خیریه بنسټ مسؤل دی او په کندوز کې نن د دوی بنسټ هغه ټپیانو ته وینه ورکړی دی چې له چاودنی زخمیان شوی دی له یوې خبرتیا وروسته کابل ته د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه اوریدل شي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان له چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبرې اعلان ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
د انرژي او د خطي اهنګ د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه سره ملګري وو. هغوی دلته د اړوندو وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي امارت له مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل
په دغه خبرو کې موږ له خپل افغان رونو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅ کله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړې او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیز کې سره کینی او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 80% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونه وال سټریټ جرنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نکړي خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي وو دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټولګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او یو شمیر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. دا مسله د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال احمد الله سره لیده لته به وورو چې ښاغلی قریشی او اغلی شرمن د افغانستان په اړه څه سره ویلي.
امریکا د بارانو چالو چکم مرستيال وزیر د وینډي شرمن اغه پرون ماخستن نا وخت راورسیدل پاکستان ته او نن د پاکستان د خارجه وزارت چکم خبر پانه جاری کړی ده. نو پاغي کې ویلي دي چې وینډي شرمن چکم د افغانستان چکم د وخت پاغي افغانستان کې روان حالات دي دغه په اړه باندې دوانو مشرانو چکم دي اغه خبري اترې کړي دي. او شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې د وخت د کم حالات دي دغلت امن را وستو د پاره په دغه ملک کې چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي نو د اغه سره مرستو د پاره نړیوال چې کم دی دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کم دی اغه یو دسي حکومت مخه تراشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک کې چې کم دی دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي د دې لپاره داسې کوششونه وکړلې شي چې د ملک نه صرف دا چې د خلکو کم مشکلات دی هغه حل شي بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کم وینډي شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د ټول شموله حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کم دی لکه په افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړلې شي چې دغلته چې کم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواخ شي. د غزه
د امریکا د بهرنیو چارو مرستيال وزیر به نن هم د پاکستان له جنو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش لمخي. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري
چې کومې سرچینه دي دا غینه چمنګ ته کوم معلومات را رسیدلې دي. نو فوزی مشورولې سره هم امکان شته چې وینډي شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دي چې وینډي شرمن وویني. خدا په راتلونکو وخت کې معلومیږي خود دین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډي شرمن ملاقات کړي د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړي واغې هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې له صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لورته د عمران خان په مشي تاکل شوې ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خبره شوې دي مخکې له مخکې
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتي کمیټې دا غونډه چې کومه ده نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي. او دا ځل نن چې کومه غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خبره کوي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل ده. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي نو پاغه کې دا ویلي چې دی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک د ننه امنیتی حالات چې کوم دي او د دې نه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دی پولې باندې نو په هغه حواله سره خبرې کوي. یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم صلاحکار او ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړ چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت نو د هغه ختم کو او دغه شان چې څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی. د دې نه علاوه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکړي چې دا وخت الته سره واندی او پاکستان لراتلونکو کې څه کول پکار دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیلېږي. دا دوه ورځې انتخابات د چک د اوسنی سر اعظم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پښتنې شي چې هیڅ ګوند به غوسه اکثریت ترلاسه نکړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. اسمت څاروان راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پښتنې شي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لښتو پیر وړاندې شي. خو له دې ډېر لیدې چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچنی ګوندونه یعنی کین اړخه سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رائے ترلاسه نکړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شی اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واقع کې پاتې شي. بل احتمال دا ده چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شی اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پښتني هم شي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وش په تکلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی. په د تور د چی له اروپאי جهادي څخه په نامناسب ډول سبسيډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسې کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کارپندي اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګیدلې تورونه رد کړي او هغه د تورونو کمپاین بللای دی. د حکومت محبوبیت د نورو مسلو ترڅنګ د کورونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشه ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2019 کال د انتخاباتو راپه دی خو په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بل سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همدارس قوانین توشیح کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زابل ولایت تخاکیپوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته د موږ ولسوالۍ ته کوم مرستې راغلي دي؟ داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې هغه وروره وزیر دا مرستې راوړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړی. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري. یعنې هغه خلک ور روان دي. له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت د مسؤلینو شي دغه ته دې پام وکړي او دغه سریاحات راولېږي. دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینان ورته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره د خلکو د نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام.
خوځات واسي د کندهار ولایت ته میوند ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. پیغام یې دا دی، ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلې، مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي یا په شپلډرانو کې خپرېدل، په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو ثبتې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک مسکینان خلک هغه حالت ورته کړېدل. هېچا نه نوم نهشته کړی دی، نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کوم مرستې چې نړیوالو راوړي دي، دلته به د علاقه کې مسکینانو غریبانو ته هیڅ چاته نه رسیږي. داسې څوک وایسته لري، څوک یې شناخته وي، څوک د هغو سره معامله لري، هغو خلکو چې ورکوي هغه چاته کتل نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسیږي. زما د لوړ لوړ ټولو چارواکو صدا خواسته چې دا غوړ د مسکینانو د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلورنیمه بجو وروسته ازادیا و اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ ثبت شوی پیغامونه خبرو. کچیرته تاسو غواړئ چې د ازادیا رډو په پیغام ثبتون کې ماشين کې خپل پیغامونه مشته پریږدئ تر څو د ازادیا و اوریدونکو په پروګرام کې خبره کړو. دا شمیره تاسو ته اعلانوم: 00420221115. دا شمیره تکراروم. دا ازادي راډیو د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00420221115. له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکو نه پیل شي. د سوداګری او پانګونې خونی مسولان وایي چې دا پروازونه له کابو 2 میاشتو ځن وروسته به د جلغوزو صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجيب حبيب زی پراپور کې
د کابل هوایی دهلیز لالار د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانونه یې کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په دریو تر څلورو ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وی چې په اول ځل افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي رادیو ته وویل چې چین هیواد د ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 شپږم ځای کې قرار درلودل. اوس په اخیرو کې دوی ډېر علاقه مند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې تیرو دوه میاشتو که د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ لسره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالۍ لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نور ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورنی بازار کې د جلغوزو بیه رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي رادیو ته وویل
دغه زرګونځي په تیر کول کې 2,00,000 دی په کې مات یو یس خلک په ځنګل کې او خوست دي په یو نیم لک په یو نیم لک شپږ ته زره ځنګل او خوست دي د مزدیر دا تکلیفینا یز دل تا خرسیږي په یو لاک د دغه د واجن ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د افغانستان د جلغوزي د کار او بارکونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس څلوېخت وړې او غټي کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاص تنخزه د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې په خو هر کال د جلغوزي د صادراتو لامل 3.5 میلیون ډالر عواید ترلاسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوروی سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام سبالا سجر رو سخوری دلشی او کلچه موضوع اعلان شو لتاس سربه شریک کرو. د کرکت د شلو ورونو نریوال جام تا چباندی یونی وقت پاتی دی. دا لوبی دا اکتوبر پول سم پیلیشی. د شلو ورونو نړیوال جام په متحد عربی اماراتو او عمان کې ترسره کیږي. افغان لوبډله له متحد عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د دې نړیوال جام تر پیل مخکې یو لړ لوبډلو مسابقې شروع کړې دي. دا تمریناتي مسابقې دي. دوی غواړي چې نړیوال جام ته چمتو اوسي. نن کوربه متحد عربی اماراتو له آیرلند سره د شلو ورونو لوبه وکړه او کوربه اماراتو دا لوبه د 4-5 منډو په توپیر وګټله. د نړیوال جام لوبي د اکتوبر په 10مه د پاپو نیګینی او عمان ترمنځ شروع کیږي. نړیوال جام په دوه پړاو وروسته په دوه ګروپونو کې تقسیم شوی دی. یو ګروپ الف ګروپ ته سپدی کې انګلستان، استرالیا، جنوبی افریقا، ویسټ انډیز یو ځای شتي دي او دلته به د هغو لوبو د ګروپ نه چې په پایل کې لوبي کوي د هغو یو ګټونکی دلته راشي او دوه ګټونکي. په بل ګروپ کې افغانستان له هند، پاکستان، نیوزیلند سره یو ځای شوه دی او په هغه دوه لوب ډلې چې په پیل کې لوبي کوي په چوي خو کې پاپو نیوګینی دا عمان دی او یو لړ نور ټیمونه دي چې له هغه کې دوه غټون کې دی لوبي تراځي او هغه به هم له دغه بی ګروپ سره یو ځای شي د لوبي لکه څنګه چې موویل په متحد عربی اماراتو او عمان کې تر سره کیدون کې دي او التبا د اکتوبر په ولسمه شروع شي مخکې تر دې چې د ازادي او ورزون کې پروګرام پروانه خبرونه کې وړاندې واوري او همدارس بدا واوري چې ملګرو ملتو یو ځانګړی راپورټر د افغانستان لپاره ګمارل دی لند خبرونه لرو او ته هغه مخکې به تاسو ته لند خبرونه وړاندې کړو اجمل اند لند خبرونه اوروي
په کندوز کې په یو جمعات کې چاودنې ولسی خلکو ته درنه مرګ جوړ لاړه ولې دا چاودنه د کندوز خار سید آباد سیمه کې چې اکثریت استوګنی شي افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال شوه ده د تلفاتو په اړه باندې بیلابل ریپورتونه ورکړل شوې دي په زینو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې دیار لس کسان لګ تر لګ وشل شوې دي او نوی تنه نور ټپیان دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویند شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی سره کتلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې هغه شرمن د خغلی قریشی سره د افغانستان پروان وضعیت د سیمې په امنیتی حالاتو او دوارخي زوالي کو باندې بحث کړی دی د امریکا د متحده ایالاتو د عدلی وزارت وایي یو افغان چې په 2008 میلادي کال کې د سړی تختونې له تورونو سره مخ وو او په نورو جرمونو هم تورن شوی حاجی نبی جبولا چې د سړی تختونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شوی وو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید او د روسیې د خپلواکي ورسپانې نووا آیاګاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپیني تبرا امریکایي ژورنالیست ماریا رسا د سکل د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي بلل شوې دي
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا پرون د رايو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پاړه د چیړونو په خاطر یو ځانګړی راپور ورکونکې وګماره د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی نور په دې راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنی وکړي د پریکړه د چین پاکستان او روسي په شمول د پنځو مخالفو رايو په وړاندې په 28 موافق رايو تصویب شو د افغانستان لپاره ځانګړي راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسالو د چیرنی عدلی تب او د شزو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتولو لوري د بشري حقوقو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لورته یو مهم لمړنۍ ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د بحران شدت ته پکتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک جواب نه دی چې د بشري حقوقو د شورا لوري دوی تملرله د بخښنې نړیوال سازمان همدارز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ورسته لدی د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر وګمره چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو لغړیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکي یا د تورته کوم استازي وټاکي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي
او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونې ته مو ز اسد الله لودین هر کلی کوم په دې هله چې یو خوشاله اونې مو تیر کړی وي په دې اونې کې هم تر ډیره اوریدونکو راته د طالبان لراته ګروسته په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت او د غراز نورو اړوندو مسلو پیغامونه پریخي دا پیغامونه او په دې خبرونه کې موږ د WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویان سره مرکه هم لرو دا مرکه ورسره راځي خو راځي په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو
دا طالبانو امیر المؤمنین ته ما دا ارزو ده چې په دې باندې په دا مملي چې شی باندې ده ان له هغه کوي خلک سره د نه لنج جوړوي او ګیرا چې هر څوک فری دی هو سنتي سنت رسول صلی الله علیه وسلم دی کنه پر نه په ګناګار ده سید دا خطا څخه کار ده معمولی چیز باندې شی باندې ما نه کیږي چې موږ دا سیو د ټوله دنیا ته معلوم شوی یی ټوله دنیا په جنې دنیا کې اسلام ده دنیا ټوله په اسلام راغلی ده ار سړی اسلام په جنې شکر الحمدلله مسلمان یو قسم د مو پرابې چې زه د وی پلټای طرفدار نه وم زلا اله الا الله محمد رسول الله طرفدار یم نور د هیڅ طرفدار نه یم نه ز پلټای غوړم نه ز بدشاهی غوړم نه ز کورسای غوړم برای مهرباني افغانستان ډیر غریب ډیر زبردل حکومت دی ډیر تبا شو ډیر کونډې یتیمان مشومان دي نو دومره کار وکای چې دا ټول د سره را ټول کای دغه غم وخره خا اوس تاسو نه یو بل تاسو کو دا تاسو درنا کوم چې دا هغه چې وو د بیرغ شو دا د اشرف غنی منو دا د خلکانو منو دا د پرچمیانو منو دا یو افغانستان زور نشان وو په دې باندې د جماعت عکس وو دا تاسو را وغورځو په خو باندې په لګاته خطې په جماعت کې په لګاته کې جماعت رنگوي نو دې باندې حڅه د کوپر نشان نه ولګلای دا موږ د پلارانو د نکانه شای وو په فوري دا بیرغ د اسلام و دروي د افغانستان بیرغ دی دا د افغانستان نشان دی
السلام علیکم زه عبد الله سیمت د سیلمند ولایت څنګه څنګه لولو سره سلام امرت نه غشتنه دا چې سعودي عرب ته تیر ته وچو کی افغانستان نه دا چې بغلا نه غلی شو سیو په تک خوړی اته ته یو سر سل پاکستاني کله رسیدل دي ایو خلک دی اواز لګي او بل خو شان نه ګران شي ملي مسولیت به خدای چا په غاړي ویل د خپل توجه نه کوي ویل د اقتصاد توجه نه کوي خیر ورځ ده به د کنټرول شي
دا نه بیا غو دي چې لاري سره خلاص کی دا حکومت ته یو نه کی دا غوړ کی چې دا غوړ یار دا نه چې دا ښکارونه سره خراب دي ولاګه دا بیا غو دي چې دا نه بیا ته یو نه کی مرسته راځي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاید افغانم هم دا لازه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاري کوم زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله دا چې دا خوراکي توکي د لږ ځانه کې به ډېر لوړ سوي دي کدا دا توان چې یو د باغوري په 200 کالداري دي نو دا 200 کالداري دی یو غریب د پاره به ډېر ډېر شي دي نو زموږ دا هله د چجت تجربه اقدامات وکړي او دا خوراکي توکو به ارزانه کړي و سلام په احترام
دا آزاد راډیو محترم کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم زه هلال یم له اورګان ولایت شوري ولسوالۍ څخه خبر کوم ازل طالبان ورونو څخه البته د ټول طالبان څخه نه بلکې د بعضو طالبان څخه خصوصا چې نو په سیمه کې حاکم شوی دا اوس څخه شکایت کوي چې دې له کوم رئیس د حاکم شوی دی مخکې د دې په شخصي اړو یا بازارونو کې زموږ د کندارانو څخه هر نه څه شروالي په نوم باندې پیسې ټولولې خو متاسفانه د دې پیسو هیڅ آبادی نه مل نه بل هیڅ کاروبار نه مل نه د حتی مسجد باندې هم نه پوهېدل چې دا پیسې چیرته دي او کوم جګو ته لیږي یا په څه کارو باندې مسپېږي اما متاسفانه او چې مرکزي بازار یې لسوې دي ټول دکاندارانو مرکزي بازار سره انتقال شوی تقریبا دیمهشت یا درمهشت کې چې اوس دلته هم هر مهشت پیسې ټولېږي پر دې پیسې هیڅ کار نه معلومیږي او هیڅ لارې نه معلومیږي چې دا پیسې چیرته دي او څه کار باندې مسپېږي حتی دا د کومه بازار کې د دکاندارانو لپاره تر اوسه پر هیڅ آبادی کار هم نه دی شوی تقریبا کدر شوی اما چې صرف یو دانه او پښیم یو ورځ کې نه دی شوی چې د دکاندارانو څخه د جوړي او ګرځن اورښت
باید دا خبره شه. بل خبره ده چې دغه د پیسو ټولول په داسې ترتیب باندې کیږي چې نه د میاشتنۍ کرایه نمبر کول کېدلی شي، نه د مالیه نمبر کول کېدلی شي، او بالکل د شروالۍ نوم په هېڅ نه سر کول کېدلی. په خاطر د دې باندې چې دوی دا پیسې هره میاشت له موږ څخه ټولوي په داسې شکل باندې ټولوي چې په دوکان کې موجوده مال ته ګوري. کله چې په دوکان کې موجوده مال ډېر ولو نو ډېرې پیسې له دوکاندارانو څخه اخلي، او کله چې مال لږ وي نو بیا لږ پیسې اخلي. نو دا نه مالیه ده، ځکه مالیه په کال کې یو ځلې ټولېږي، هغه د دولت عوایدو یا د دولت بودیجې ته جمع کېږي. اما شروالي هم په داسې شکل باندې نه کېږي، ځکه شروالي د موجوده مال څخه کار نه لري.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو همکارانو ته مو اول سلام دی. زه مولوی عثمان الدین د کندهار د ولایت شاولي کور د ولسوالۍ اوسېدونکی. زه دا ستاسو د طرفه د پیغام فلاني عمارت و مشرانو ته دا پیغام پرېږدمه چې مسلمانانو ورونو څوارلس سوه کاله د دې جهاد پرت شول، هغه دپاره د اعلا د کلمة الله، چې هغه د توحید کلمه ده. دا څوارلس سوه کاله که هر څومره مسلمانان په دې باندې قرباني شوي دي، خو د دې د اجرا او د اعلا دپاره نو مسلمانانو ورونو نن هغه کلمه د توحید پر ګدارانو لیکلې ده، هغه پر زرنجانو، پر ریړیو، پر دوکانو، حتی په مردارو شریو کې پرته ده. کوم وخت کې چې هله جل جلاله حضرت بابا آدم علیه الصلات والسلام پیدا کړي، په خپل قدرت الهي روح ورله راورکړي، بابا آدم علیه السلام وایي چې کوم وخت ما سترګې رڼې کړلې، زما سترګې پر عرش ونښتلې، خو پر عرش باندې کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله لیکلې وه. مسلمانانو ورونو، دا کوم بیرغان چې نن کلمه پر لیکلې ده، دا د فرزای د عزت او هغه د مجاهدینو د وسیدو، هغه که قمنداني وي، که ولایت وي، که ارګ وي، که سرحدات وي، دا د اسلام نشان دي. په هغه ځای کې وځلېږي د عامو خلکو څخه دې ټول شي، او پر هر ځای چې دا بیرغان ځوړنده کېږي، هغه د سپین بیرغ پر هر څوک دی دی اوادار وي چې زه بیرغ ځړوم، د کلمې د سبب سجیه نه زړوي. زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو څخه دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي.
اما ته او پښتنه مینه د ازادۍ راډیو ټولو نازورو مینهناکو اوریدونکو څنګه کوم چې روغ او جوړ به وئ. تنګیوال له وردګو څخه درته دغه پیغام ثبتوم. هیله مې له طالبانو د حکومت څخه دا ده چې زر تر زره دې د معلمینو معاشونه حواله کړي، ځکه اوس معلمین د ډېرو ستونزو سره مخ دي. نو یوازینۍ نفقه یې هغه هم د دغه ښوونځیو د مکتبو څخه وه، ځکه د مشکلاتو سره مخ شوي. هیله مې له ازادۍ راډیو څخه دا ده چې زما پیغام نشر کړي، او زر تر زره د معلمینو معاشونه حواله کړي.
بلې ابراهیم له پکتیکا نه خبرې کوم. دلته پکتیکا کې ډېر څوک چې پاول جوړ ده، یا نورې پوستې وسایل خرڅېږي، ورځ باندې بهرونه اوري مخه یې ونیسي. دا څه رقم وطن دی، دا څه رقم ساتنه ده.
السلام علیکم. زما سلیمان ولی خانجان مخکې مې دوه پیغامونه ثبت کړل، د حالات د مخکې نظر صاحب ټول حالات باندې پیږي. مخکې وختو کې مې پیغامونه ویلي د حالات ښه سره ویني، د حالات بېخي سره بېرقمه ده، دلته مشکل نه حل کېږي، تمامه شپه تجاوز روان ده، زړه مې درېږي. بېخي حالات بېرقم د شپه او شپه ده، نو ورځ په مانځه کې درې وارې غلط سمه د ما مشکل ذبی الله مجاهد سره شریکوي ته دوه نه هلته لېږی شي، ما سره مخامخ کوی شي، یا داسې نه چې داسې لغونه پوښتنه وکړي چې زه وایم د ما خبره نه محکمه ما ولي ناغه سالته واسه په ټول دي بعد راځه د شي ګوره ما یو میاسه یو کیندې شپې وتلې چې والدې لوګر امر ورکړي مداګه څه مشکل حل کړي. یو میاسه کې په یو دیش پیزې دیش ورځ کې دا مشکل دا د شهونه کتل شي، د حالات تر برز مو تیول داس رقم چل د خدا د شي زرت زره وګور، د حالات به رقم تجاوز روان دی. بيخي ګړوري د شپې خوب لرم دی ورځي.
زنه جیب جانی ما دی کابل لولایت نه وارم دا سندری نشتی پوسی دا سندری بندی سیوی دی پوسی
چې دا سندرې باید خلاص شي، دغه زموږ یو ارزو ده، دا سندرې باید خلاص شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو ته، بعد له سلامه زمانه بلکې د ټولو افغانانو غوښتنه د امارت اسلامي څخه دا ده چې عامه خدمات خلکو ته ژر تر ژره وړاندې او د ملکي مامورینو معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي. هغه ځکه چې زموږ افغاني ټولنه ټوله یو غریبه ټولنه ده، او په تیر نظام کې هم د ملکي مامورینو لکه د مکاتب او معلمینو معاشات ډیر کم وو، او د 2000 روپو جیګولو کاذبه وعده یې ورسره هم کړې وه چې خدای جل جلاله هغه فاسد نظام وړنګاوه. نو اوس مولا امارت اسلامی نظام دغه غوښتنه ده چې د دوی د معاشاتو په اجرا عاجل اقدام وکړي، ځکه د سوال په اوبو شرنده نه ګرځي. خلک نور غربت او لګي داسې ورختا کړي چې حد نه لري. نو د امارت اسلامی د لوړپوړو چارواکو مسؤلینو څخه دا هیله لرو چې د معلمینو او ټولو ملکي مامورینو په معاشاتو باندې عاجل اجرات وکړي، تر څو دوی هم د الله جل جلاله پر وړاندې له مسؤلیت څخه خلاص شي. ومن الله توفیق.
زه عبدالمتین یم د کندهار څخه. په تېر حکومت کې په پولیسو کې مې دنده درلودله. دغه طالبان چې راغلي دي، زما یو انډیوال په پولیسو کې دنده 3 کاله اجرا کړې وه چې هغه مړ کړي، سره ځینې پرې کړي په کندهار ښار کې د غره په کلي کې. او بیا زه ونیولم، ما ته یې ویله چې ته خو کافر یې. بیا یې پښې راپورته کړلې، دوه واره یې بېسده کړلم. زه د نړیوالې ټولنې او د جهانیانو څخه دا غواړم په ټول افغانانو باندې غږ وکړي چې ملي پاسون وکړي. دغه نه د ښځو حقوق مني، نه بشري حقوق مني، نه قانون مني.
اورم، السلام علیکم. زه د هرات د ولایت څخه خبرې کوم. امریکا وایي چې حقوق بشر په افغانستان کې پایمال دی. آیا دا حقوق د افغانانو نه دی چې دا پیسې کنګل کړي دي په بانکو کې، او د بانکو پیسې ولې خلکو ته نه ورکول کیږي؟ آیا دا د افغانستان د خلکو حقوق نه دی؟ آیا دا د حقوق بشر پایمالول نه دی؟ السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. هیله من یم روغ جوړ، خوښ او خوشاله اوسئ. دا چې اسلامي امارت تر یوې میاشتې نه زیات وخت وروسته چې واک ته رسېدلی دی، او تر همغې ورځې نه وایي چې پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه پرانیستل کېږي، خو تر اوسه هېڅ درک ونه لګېدو. نور دې مونږ په انتظار کې نه پرېږدي. خپله وروستۍ پرېکړه د اعلان کې که شروع کوي او که نه شروع کوي، ځکه چې تعلیمی کال نور په خلاصېدو دی. نو دا چې یوه ورځ وخت هم وځي، ستونزې ډېرې راولاړېږي. نو پوهنتونونه د طالبانو نه غواړم چې زر نور پرانیستل شي.
بله، السلام علیکم. زه د لغمان ولایت قرغی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زمونږ د طالب چارواکو څخه دغه یوازینۍ غوښتنه ده چې دوی دې مهرباني وکړي، دغه کوم منصوبین چې دی ته زر تر زره خپل دغه یونیفورم مشخص کړي. دغه د تېر نظام یونیفورم وي، بل نوی یونیفورم وي، چې تر څو د دوی دغه معلوم شي او خلک یې وپېژني. د طالب په نوم هر چا اوس ګروپونه راپورته کړي دي، د طالب په نوم استفاده کوي. باید دغه تجدیدي پاملرنه وکړي. وسلام.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه. په دغو پیغامونو او دغه راز د ازادي رادیو په نورو خپرونو کې اکثر اوریدونکو راته له بیلابیلو ولایتونو د ناوړه بشري او دغه راز اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې دي. د ژمی پر رسیدو په افغانستان کې بیلابیلو نړیوالو ادارو اندېښنه ښودلې چې ممکن شاوخوا 40 میلیونه کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا پیدا کړي. په همدې تړاو مې د ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام له ویاند وحیدالله امانی سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ده نه پوښتلې چې د نړیوالو دغه اندېښنې څومره پر ځای دي.
افغانستان کې متاسفانه یا له بده مرغه بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی، او دا اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. موږ هم خپلې جدي اندېښنې د نړیوالو سره، له خپلو هغو مرستندویانو سره چې په افغانستان کې بشري فعالیتونه د ډبلیو ایف پی پروګرامونه په ځانګړي ډول دوی مالی لګښتونه ورته برابروي، هغوی سره هم شریک کړي. نو اندېښنه زیاته ده او جدي ده، خو ځینې امیدونه، ځینې هیلې هم شته د بیخي په استازیتو کزو وایم چې موږ ټول پروګرامونه نه یوازې دا چې پخانی پلان شوی برنامه او پروګرامونه مو په ټول افغانستان کې روان دي جریان لري، موږ نور هم هغه خپل ظرفیت او وړتیا لوړه کړې د لوړېدو په حال کې یو، د خپلو مرستو د رسولو هغه که په سرعت سره وي پر وخت په موقع او په مناسب ځای او خلکو مناسبو خلکو ته باید په وخت ورسیږي. دغه اقدامات تر لاس لاندې دي او عملا کار هم پرې روان دی او عملا کار هم ترسره کیږي، یعنی چې عملا خلکو ته کومکونه رسیږي، توزیع روانه ده. البته دا کومکونه لا تر اوسه هم محدود دي، ځکه د دبلیو ایچ پی یا د خوړو نړیوال پروګرام کوم امکانات چې له پخوانه یې په واک کې لرل هماغه امکاناتو نه استفاده کیږي او ډېر داسې اندېښنه شته چې که نوې مرستې کومکونه غذایي مواد یا خوراکي توکي دا پر وخت او په موقع ونه رسیږي نو موږ هم له ځینو ستونزو سره مخامخ کېدای شو چې هغه د خوړو د خوړو خوراکي توکو د سټاکونو د خلاصېدو او دغه راز پر وخت رسېدو. ژمی را روان دی لکه تاسو چې وویل، د افغانستان ډېرې داسې سیمې شته چې ورته د لومړۍ واورې ورېدو سره لارې بندېږي،
نو په دې هیله چې ژر ورسېږي مرستې او مخکې له دې چې واورې په افغانستان کې ووري حداقل بیړنۍ مرستې ځای پر ځای سي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه ژمي لپاره ډبلیو ایف پي څومره ژمنې ترلاسه کړي دي او څومره به تاسو وکولی سئ چې مخکې د سړو له را رسېدو یا مخکې د واورې له ورېدو مخکې وکولی سئ دغه زیانمنونکو ولایتونو کې سټاکونه ډک کړئ یا هغه کومې زیرمې چې تاسو لرئ هغه بیرته ډک کړئ، ځکه هلته وایي مواد په خلاصېدو دي؟
بلې، زموږ اندېښنه هم همدا ده او په نړیوالو غږ هم همدا دی. تاسو ولیدل د سپتمبر په 14 نېټه فقط دوه اونۍ مخکې په جنیوا کې نړیوالو د افغانستان د خلکو دپاره د بشري مرستو په موخه د 1 میلیارد نه زیات امریکایي ډالرو د مرستو اعلان وکړو، اما دغه مرستې هسته نه دي چې هغوی اعلان وکړو او دا عاجلا د هغو بشري ادارو چې هغوی په افغانستان کې فعال دي فعالیت کوي د هغوی لاسرسی ورته دا فتن ممکن وي یا شونتیا ولري. ځینې داسې پروسیجرونه دي چې دغه باید طی شي، ځینې اوږده پروسیجرونه دي او ډېر نور کار وي چې تر څو کولی شو موږ دغه مرستې ترلاسه کړو. بیا د هغې په سر تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو مارکیټ نه دی چې موږ ټول خوراکي توکي چې ورته اړتیا لرو د خپلو برنامو پروژو له لارې چې باید خلکو ته ورسوو موږ وکولی شو د افغانستان دننه ترلاسه کړو یا خریداري کړو. د بېلګې په توګه که موږ ووایو، زموږ اوس د خوړو د اوړو برخه کې موږ د داخل د افغانستان نه ټول خریداري کوو او ما نور خوراکي توکي لکه غوړي لکه دال او ځینې نور خوراکي توکي چې هغه په افغانستان کې په هغه اندازه نشته چې موږ باید د موږ ټولې اړتیاوې پوره شي، نو موږ مجبور یو چې هغه د منطقوي مارکیټ او یا هم د نړیوال مارکیټ نه واخلو. د دې انتقال افغانستان ته هم ډېر وخت نیسي، ځینې وخت هم په میاشتو دوه درې میاشتې لا څلور میاشتو پورې وخت نیسي، نو دغه ټولو ته په کتو سره زموږ هیله او زموږ تلاش او زموږ ټول کوشش هم همدا دی چې داسې لارو چارو باندې کار وشي چې دغه مرستې په هر څومره عاجل چې وي د هغه بشري ادارو په واک کې ورکړل شي چې هغوی په سیمه کې په افغانستان کې په داخل د افغانستان کې دننه دوی فعال دي، حضور لري او دا امکاناتو او وړتیا ورسره ده چې د خلکو ته ورسوي. دې باندې کار روان دی او ان شاء الله هیله شته.
بله،
هم تلاش موږ ټول هم دی چې مخکې له دې چې لارې بندې شي هغو سیمو کې چې اړتیا ورته زیاته ده موږ په کافي اندازه خوراکي توکي ورسوو او ذخیره کړو.
بله، عملي صاحب، یوه اندېښنه دا ده چې اکثره بشري ادارې له افغانستانه وتلي دي، خصوصا وروسته تر دې چې طالبان واکمن شول پر افغانستان باندې. اوس مهال چې دغه تقریبا یو نیمه میاشت وته د کابل کې د سیاسي بدلون لپاره د دبليو ایف پی حضور په افغانستان کې څومره د پام وړ دی او دغه راز د نورو بشري ادارو حضور د مهال په افغانستان کې څه ډول دی؟
دبليو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې وډیره اوږده مخینه لري. د 1993 کال راهیسې په دوامدار توګه پرتل دي چې خپل اپریشن بند کړي یا هم ودروي یا وځندوي، تقریبا 8-15 کال کې چې په افغانستان کې فعالانه حضور لري او اوس هم په ټول افغانستان کې څلور د ولایتونو کې زموږ حضور مرسته ده بلکې زیات شوی هم دی. مخکې وویل چې موږ خپل وړتیا لوړوو، برنامو ته انکشاف ورکړی، وسعت ورکوو، پراختیا ورکوو تر څو وکولای شو واقعا هغه خلک چې افغانان او هغوی د خوراکي توکو له پلوه بېوزلي دي او اړتیا لري زموږ مرستو ته، موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو او ولاړ به وو تر هغې چې دوی زمونږ مرستو ته اړتیا لري. نو زه د نورو ادارو په استازیتوب پورته نه شم ویلی، خو ډبلیو ایچ پی فعالانه حضور لري په بشپړ ډول او زمونږ سره نورې بشري ادارې د ملګرو ملتونو ادارې دغه راز انجوګانې همدا اوس زه تاسو ته ویلی شم چې د سلو نه زیات د سلو شاوخوا کې انجوګانې دي، لکه هغه افغاني انجوګانې دي او یا هم نړیوالې انجوګانې، دوی زمونږ سره کار کوي د سیمینار یا د امکان په توګه او زمونږ پروژې تطبیق کوي. دوی هم شته او دا ټول وړتیا او ظرفیت هلته موجود دی چې دا مرستې په وخت او خلکو ته ورسیږي. هغه کې کوم ستونزه نشته.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله امانی وو. اوریدونکو په همدې سره دغه پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00422 11 24 11 15.
تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا لور سے تختم چلا شور ڈکستا بند دا اے ہائستا بند دا شپ تپنا اڑ ماش پچپا ہل چپا دا زما بند دا چپا دا زمان بند دا لورا زیتا شور ڈگستا بند دا آئے ہائے زپکی وینم تا درد زائے زائے منظر جلانا زپکی وینم تا